تاسو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. په دې بل غړې کې هم د خپل کوربا احمد الله او د خبرونو ویاندې مليحه امیرزاده سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره پاتې شوې نو په لومبۍ نمایي کې بازن ریپورتونه واوري چې پکې به د امریکا د بارنو چارو وزیر سرګندونو په اړه د پاکستان خبرګون په کوز دیر کې د ځمکې په سر د دوه ټلو ترمنځ د جګړې ترڅنګ ځنې نور ریپورتونه هم شامل دي. او په دویمه نمایي کې مدرته 219 پروګرامونه مشال آنلاین او روخانه مستقبل هم راوړي دي. اوریدل یې مه هیروئ. خو تر هر څه وړاندې مليحه امیرزاده ته ورځو چې خبرونه درته وړاندې کړي.
السلام علیکم. ټټول اول په مخړه د خبرونو سټکو ته. پاکستان وایي د امریکا د بهرنو چارو وزیر روسي سرګندونی په وروستو کلونو کې د دوه ملکونو د نږدې همکارۍ سره سمې نه دي. په دیر کې د دوه ډلو ترمنځ ځمکې په سر لانجه کې یو شمېر کسانو ته مجروب لا وخت او د پیسو نړیوالې ادارې په افغانستان کې د اقتصادي حالاتو په اړه اندېښنه ښودلې. تفصیل: پاکستان ویلی د امریکا د بهرنو چارو وزیر روسي سرګندونی د هغې نږدې همکارۍ سره زمينه دي چې دواړو هیوادونو په تیرو کلونو کې لرله. د امریکا بهرنو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې د طالبانو د کنټرول ترلاسه کولو په اړه روانه اونۍ کانګرس ته د وینا پر مهال ویلي چې امریکا به په راتلونکو اونو کې له پاکستان سره خپلو اړیکو ته کتنه کوي. د پاکستان بهرنو چارو وزارت وایا ناصم افتخار احمد پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې پاکستان په افغانستان کې د القاعده د اصلي رهبرۍ د تخریبولو په برخه کې مهم رول لوبولی دی، کوم چې د نړیوال ائتلاف اصلي هدف وو. د یوې پوښتنې په جواب کې نوموړي ویل چې پاکستان له افغانستانه د بهر ملکیانو، خبریالانو، نورو خلکو پر راوستو کې مرستې کړې دي او په افغانستان کې یو ټول شموله سیاسي جوړجاړی د پاکستان او امریکا شریک هدف دی. بلینکن د سپتمبر په 14مه د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته ویل چې پاکستان په افغانستان کې یو شمېر ګټې لري چې ځینې پکې د امریکا له ګټو سره په ټکر کې دي. د خیبر پختونخوا د کوز دیر په تورمنګ دره کې د دوه ډلو ترمنځ د ډزو په تبادله کې 9 کسان مړه او نور شاوخوا 40 کسان زخمیان شوي دي. پولیسو د ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې پرون ماسخوتن د تورمنګ په یو جنازهګاه کې دوه مخالفو ډلو په یو بل ناتاره ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې دغه مرګ ژوبله مخې ته راغله. یو ځایي اوسېدونکي بلال خان مشال ریډیو ته ویل چې زخمیان د درملنې لپاره د تیمرګري او پېښور هسپتالونو ته وړل شوي دي. دغه جګړه د دوو ځایي اوسېدونکو ترمنځ د ځمکې په سر د لانجې نه وروسته رامنځته شوې ده. په بلوچستان اسمبلی کې د واکمن ګوند د 1400 غړو لخوا د صوبې د اعلی وزیر خلاف د عدم اعتماد تحریک راوستو وروسته هلته سیاسي هلې ځلې پیل شوې. د سپتمبر په 14مه د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک د اسمبلی دفتر ته وړاندې کېدو وروسته د واکمن بلوچستان عوامي ګوند ناراض غړو له حزب اختلاف سره د ودرېدو ویلې دي. تر اوسه نه ده معلومه چې په دې به کله په اسمبلی کې بحث کیږي. په عین حال کې د سینیټ چیرمن صادق سنجانی پرون ماښام کوټې ته تللې او د اعلی وزیر جام کمال تر څنګ یې داغه د بلوچستان عوامي پارټۍ لغړو سره ملاقاتونه کړي. د بلوچستان اسمبلی په ودانۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې سنجانی ویل چې هلته د تګ مقصد یې د مسلې حل راوستل دي.
آج مشاورت کر رہے ہیں جو فیصلہ کریں
تنن مشاورت کو او چکم پریکڑ کو هغه بدایو بل سره پناست او پګړ مشاورت سره کو چې هر پریکړ کیږي پاغه کې بد بلوچستان دولس خیر وی او ان شاء الله ډیر ژر به دغه ستونزه هوار شي.
په ان حال کې اپوزیشن ګوندونه وایي چې د اعلی وزیر خلاف د دوی د عدم اعتماد تحریک به کامیاب شي. دوی وایي چې په صوبه کې د نامنې په ګډون بیروزګاری ده او حکومت په خک حکومتداري کې پاتې راغلی دی. د بلوچستان اسمبلی په 15 چوکو کې 20 او مخالف ګوندونه 23 سیټونه لري. د وزیر اعلی پر ضد د تحریک عدم اعتماد لپاره د 3 رایو ضرورت وي. د شمالي وزیرستان رزمک پوزي کیمپ سره نږدې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په ډزو کې دوه وسلوال وژل شوي او د پوز یو کیپټن ټپي شوی. یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه خودو پشر ویلي چې پرون له رزمک کیمپ سره نږدې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ ډزې شوې دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا بیګا وسلوالو د میرعلي په هسپتال ډزې کړې دي. امنیتي چارواکي وایي چې په هغه برید کې د یو امنیتي سرتیري په ګډون دوه ولسي وګړي ټپیان شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني د حملې ذمہ واری منلی. او د پیسو نړیوال صندوق IMF په افغانستان کې په اقتصادي وضعیت شور اندېښنه څرګنده کړې او خبرداری ورکړې چې په افغانستان د طالبانو د کنټرول یو میاشت وروسته غایواد له بشري ناورین سره مخامخ دی. خو سره د دې اندېښنو د IMF ویان ګری رئیس ویلي چې افغانستان ته په نړیواله کچه د پور ورکولو لړۍ ځنډول شوي. دا په دې معنی چې IMF د افغانستان سره خپلې مالي مرستې ودرولي. نوموړي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې سندلاسه تمرکز به افغان وګړو سره له بهره د پیسو د لیږد په وړو کې کچه د پیسو منتقل کولو په اجازه ورکولو او هغه وادونو سره پمرستوي چې د افغان مهاجرینو کوربتوب کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ملیحا امیرزاده درته وړاندې کړل. اوریدونکو په دې غړی په لومبۍ نمایي کې به یو شمیر رپورټونه واوري او په دویمه نمایي کې مستاسو لپاره دوه 19 پروګرامونه مشال آنلاین او روښانه مستقبل هم راوړي دي. زو اسلام آباد ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان عاصم افتخار احمد ویلي د امریکا د بارنو چارو وزیر روستۍ سرګندونې د هغې نږدې همکارۍ سره سمې نه دي چې دواړو هیوادونو په تیرو کلونو کې لرله. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن په افغانستان کې د طالبانو بریا په اړه روانه اونۍ کانګرس ته د وینا پر مهال ویلي ول چې امریکا به په را روانو اونیو کې له پاکستان سره خپلو اړیکو ته کتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل په اسلام آباد کې د خپل همکار ګوهر مسید نه اخلو. ګوهر، ستړي مشي درته وایو او کدا راته ووایه چې عاصم افتخار دا خبره کله کړې او نورې څه ویلې دي؟
بالکل احمد، ډېره مننه. د هر هفته کې د جمعرات په ورځ باندې یو پریس بریفینګ کیږي. په هغه کې د چې کله پریس بریفینګ کولو نو د دې نه سوال وشو چې د کوم امریکای سیکرټری د یو خبره کړې ده د پاکستان سره د تعلقاتو د دوباره کتو حواله سره. نو په دې حواله سره دوی ورته ویل چې دا ډیره افسوسناک خبره ده، موږ ته مایوسی هم شولا او افسوس هم راته ورسېدلو. دوی په کې دا خبره زیاته هم کړله چې مونږه د پاکستان کم یو کردار پاتې شوی دی، هغه ټول دنیا ته واضح دی او خاص کر پاکستان د افغانستان یا د نورو ممالک حواله سره چې کومه پالیسی جوړوي په هغه کې آزاد دی او د چا نه په دې کې اس ډیکټیشن نه اخلي. په دې سلسله کې دوی د خپل افسوس او د غم اظهار هم وکړل.
سما، ډیره مننه ګوهر محسود د تفصیل راکولونه. اوریدونکو، ګوهر محسود د اسلام آباد نه خبرې تاسو واوریدلې چې پاکستان هغه د امریکا هغه سرګندونو په اړه باندې چې انټونیو بلینکن تیره اونۍ کړی و دا غي په اړه خپل دریځ وړاندې کوو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د زمکه په سر د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې نه کسان وژل شوی او نور شاوخوا شل ټپیان دي. پولیس وایي چې پرون ماسخوتن د تورمنګ په یو جنازهګاه کې دوه مخالفو ډلو په یو بل ډز وکړې چې په نتیجه کې دغه مرګ جوړ له اوریدلې ده. چارواکي وایي په سیمه کې پولیس ځای پر ځای کړی دي او د پیښې پلټنې کوي. نور معلومات د غلام غوس په ریپورت کې.
دغه پیخه د تورمنګ درې د یو مشر ملک جانزیب او شیرین اکبر د ډلو ترمنز د زمکی د لانجې په سر را مخیته شوې ده. مقامی پولیس چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې پرون ماسخوتن د تورمنګ درې په جنازګاه کې د یوې جنازې پر مهال دواړو مخالفو پریخینو په یو بل ناتره ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې مرګ جوبله را مخیته شوه. د ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکي وایي په پیخه کې لک تر لګه نه کسان وجلې شوې دي. د پیخه وروسته د تیمرګری په اسپیټال کې ایمرجنسي ولګول شو او په پیخه کې شپږ کسان په ډیر جوبل حالت کې له تیمرګری نه د پیخور لیډی ریډینګ روغتون ته منتقل کړي شو. بیګا د شپې د تیمرګری په اسپیټال کې موجود د بلال خان په نوم یو تن د دغه پیخه وروسته د اسپیټال د حالاتو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
په جنازه کې شوی دی فایرینګ، نو تقریبا ښه کافي کسان پکې لګېدلي دي. څوک پکې زخمیان دي او څوک پکې مړه دي. دا تقریبا 20-25 پورې زخمیان دي. څه پېښو ته ځای کې پر کړی دي، څه پکې ورته کې دي، څه په واټ کې دي، څه په اوډ کې دي.
بیګا ماسخوتن د پیخي روستو د ملک جانزیب یو رشتہدار نمایش خان مشال ریډیو ته وویل چې په دغه پیخه کې د ملک جانزیب یو زوی ملک پهد وژل شو او بل زوی ملک دانش پکې سخ جوبل شوی وو.
دا ورک پکې زما زومم ده دانش ملک جانزی والا زوی او دا غیو زوی خدا غو فات شوی دا بل هسپتال در روان دم روانو اونو چاغم خل لگا دس خنه د بملا لگیدل د بلډ بلډ بلډینګ کیږي وس الله دې رحم کې نور پکم ډیر خلک وي زخم دنو سش پکا تخم ګمړ دیو اوس به لنج شوی دنو
د پیخي روستو ګن شمیر پولیس اهلکار د پیخي زیته ورغلی دی او د پیخي پاړه پلټنی پیل کړی دی ولام غوس مشال ریډیو پیخور
دا مشال ریډیو دا
په بلوچستان کې د وزیر اعلی جام کمال خان پر ضد د تحریک عدم اعتماد راتلو نه وروسته یاد صوبا د یو سیاسي بحران سره مخ شوې ده. اپوزیشن وایي چې حکومت ولسته په امنیت ورکولو او د سیمې د پرمختیا په کار کې پاتې راغلی دی، خو حکومت وایي په هر حال کې بعد د واک 15 کاله موده پوره کوي. د واکمن سیاسي ګوند دننه د خپلمنځي اختلافاتو هوارولو لپاره د سېنات چیرمن صادق سنجرانی کوټې ته رسیدلی دی او د ناراضو غړو سره یې ملاقاتونه پیل کړي دي. د بلوچستان تازه سیاسي وضعیت په اړه معلومات د ایوب ترین پر رپورت کې
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان په ضد د تحریک عدم اعتماد د راتلو وروسته په صوبه کې حکمران جماعت یعنی بلوچستان عوامي پارټي د سیاسي بحران سره مخ شوې ده، ځکه چې ډېری د اسمبلی ناراضو غړو د حزب اختلاف سره د درېدو تسلی ورکړې ده. د دغه ناراضو غړو د خوشاله کولو لپاره د سېنات چیرمن صادق سنجرانی تیر ماښام کوټ ته را رسیدلی او د راتګ سره سمې د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان سره سره د بلوچستان عوامي ګوند د ناراضه اسمبلی د غړو سره د لیدو کتو لړۍ پیل کړې ده. پر دې مهال د بلوچستان اسمبلی په ودانۍ کې د خبریالانو سره په خبرو کې د سېنات چیرمن صادق سنجرانی وویل چې زما د راتګ مقصد ناراضه غړي خوشاله کول او د دغه مشکل یو ښه حل راوستل دی.
آج مشاورت کر رہے ہیں، جو فیصلہ کریں گے مل کے بیٹھ کے کریں گے اور انشاءاللہ
دا سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی وائی چینن مشاورت کو او چکم پریکڑ کو ہاغا با دیو بل سر پناستا او پگڑ مشاورت سر کو چی ہارا پریکڑ کی جی پاگا کی بدا بلوستان دا لس خیر وی او انشاءاللہ دیر جیر با دا غستون زا ہوا رسی. وروسته هغه د تحریک انصاف د صوبایي صدر سردار یار محمد رین سره هم ولیدل. پر دې مهال د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان هم موجود وو. د دې څخه لمخه د بلوچستان کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د جام کمال خان په مشرتابه کې به اوسنی حکومت 15 کاله وخت پوره کړي او د ګوند دننه چې کوم اختلافات دي دغه د لری کول لپاره خچې روان دي.
پارٹی کې اندر اختلافات هي، اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے، تو وزیر اعلی صاحب نے
د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو وای چې د ګوند دننه اختلافات سره او وزیر اعلی د ګوند مشران پارکت کرا وست دي چې دغه اختلافات ختم کړي. بلغاړي ته د حزب اختلاف ډېرې غړي خوشبينه دي چې د بلوچستان اعلی وزیر په ضد به د دوی تحریک عدم اعتماد کامیابی سره مخ شي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری او مشال ډډ ته وویل چې د اوسنۍ حکومت له وجې په صوبه کې د پرمختیا کارونه مخله درېدلې دي.
حکومت مکمل طور ناکام دی، د خلکو سر و مال محفوظ نه دی، امن او امان حالت دا دی چې تاسو لیدل چې د مانګي ډیم واقعا وسوا پنجګور کې په یو دوه میاشت کې 8 دیش کسان په ټارګټ کې لینک کې مړ دي. کرپشن هغه دغه تر رسیدلې دی چې ته اندازه نه سه کولای چې څومره کرپټ ترین حکومت دی. اور وزیر اعلی صاحب خو خپل پارٹی ور ناراض ده، خپل پارٹی وزیران په گھنٹو د د دفتر مخته انتظار کی چې د ملاقات نو ور کی د دوی عزت نستا.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د ستمبر د میاشتې په 14 نیټه د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد یو تحریک عدم اعتماد د اسمبلی او سیکرټری ته وړاندې شوی وو. پراخه باندې د حزب اختلاف د 14 غړو د سختونه شوی وو، ځکه چې د بلوچستان اسمبلی په 15 چوکیو کې د حزب اختلاف سره دروشت او د حکومت سره 24 چوکۍ دي او د اعلی وزیر په ضد د تحریک او د اعتماد د کامیابۍ لپاره و 23 رایو یا ووټو ته ضرورت دی، کوم چې د حزب اختلاف په وینا دغه شمېره دوی پوره کړې ده.
مشال ریډیو اوري. تحریک طالبان پاکستان منلی دی چې د ستمبر پر 14 په سویلي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو د ګاډو په قافله برید کړی دی. د چارواکو په وینا په دې برید کې 9 امنیتي سرتیری وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. دا برید پر داسې حال کې ترسره کیږي چې پاکستان فوج افغان پولې ته نږدې په قبایلي ضلعو کې پراخ فوزي عملیات ترسره کړي او د مقامی وسلوالو ډلو د تنظیمي جوړښت ماتولو ادعا یې کړې ده. په سیمه کې د وروستیو ترهګرو بریدونو تر شا څه دي؟ په دغه اړه نور تفصیل د زمونږ همکار شاهین بنیري په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو د راتک سره یو خو د سیاسي بقراری په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي، نو بل خو د پوری دې اړخته د پاکستان په قبایلی سیمو کې د وسلوالو ډلو فعالیتونه هم ډېر شوې دي. د خیبر پختونخوا په سویلي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو د ورستیو بریدونو ذمہواری کل عدم تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د سویلي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ورستیو بریدونو نو ورستو امنیتی ځواکونو په سیمه کې د لټون تازه عملیات پیل کړي او یو شمیر مشکوک کسان هم نیولې دي. نوموړي په سیمه کې د تازه امنیتی وضع په اړه نور وویل.
آرمی لگیا دا د دې پټکانو باندې ورزي اپریشنې کوي، گرفتاری هم کیږي د ټیررستو انوا هغه د وجه چې اوس آرمی خپل زیاده ولنربل چې هغه ګرځي دی پسې پدې چاپی وي پدې ریټس کوي په دا وجه دا واقع هم زیاتی شوې دي. ټول فورسز چې سور دین هغه اوس لگیا دی او باقاعده اپریشنې سرچ اینڈ سٹرایک اپریشنې او انټیلیجنس بیسډ اپریشنې دا ریګولر شروع دي. په دې کې کوم دا لوکل خلک چې کوم دیتہ سہولت ورکړي هغه خلکو پسې هم ګرځو. دا دوه مواقع چې زمونږ سپایي جو د مخې لیویس کې او بیا ارشاد نامعلومه کسانو مړ کړی دا اوس ټایم تر اغله دی کلی کې او بیگانه بلش په مرد پرون بیا پته ولګیدل اف آی آر موږ خپل طرف کړی دی.
د یادونه وړ ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د کال 2014 د جون په 15 په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د نور یو شمیر وسلوالو ډلو پر ضد د ضرب عذب په نوم پراخه پوځي عملیات پیل کړي وو او وروسته یې وسلوالو ته د ماتې ورکولو په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو ادعاوې کړې وې. اوس پوښتنه دادا چې په سیمه کې د تازه ترهګرو بریدونو تر شا سدي او تحریک طالبان پاکستان دا محال په سهال دی. په دغه اړه په پیښور کې خبریال او د سیمه ایز چارو شنون کې رفت او رگزی وایي چې دا محال خو په پاکستان کې داسې کمزی نشته چې د تحریک طالبان په ولقه کې وي، خو کله راهسه چې مفتی نورولی محسود د طالبانو مشري اخیستې یو شمیر وسلواله ډلې چې لټی ټی پی لارې بیل کړې وي بیا رايوځي شوې دي.
یو یو نیم کال نه دا مسلسل چې دي زموږ دی قبایلی سیمو کې خاص کر شمالي او جنوبي وزیرستان کې بیا مومند اور باجوړ کې دیر کې او خیبر کې پدو کې حمله رواني دي او دا چې ټی ټی پی په خپل چې دی یو بیان جاری کړو په اگست میاشت کې دو تقریبا 2-3 حمله چې دي کړی دي. نو اوس افغان طالبان راغلو بیا چې افغان طالبان راتلو نو هغه ټیم کې پاکستان کې دا خبره کې دا چې دا افغان طالبان راتلو سره چې دی ټی ټی پی ولا مسله به حل شي، خو هغه مسله چې دی حل کې دو و نه شو بلکې نور زیاته شو. پرون چې کوم یو حمله شوې دي دا مطلب لکه ټی ټی پی دا وایي چې دا خودکش حمله ده او دا په دات کې یو هفته کې دوه خودکش حمله چې دی هغه داوه کوي دوه کړي دي او چې خودکش حمله کیږي نو دی مطلب دا دی چې دوه خودل ته موجودګشته دي.
رفت او رگزی زیاتوی چې د تحریک طالبان پاکستان سره په دې ورستیو کې هغه ډلې هم یو ځای شوې دي چې د القاعده بر صغیر په جوړولو کې مهم کردار لوبولې وو. نو موړی وایي دا وسلواله ډلې پراتونکو کې د پاکستان او سیمې لپاره جدي امنیتي ستونزې جوړولې شي. بلخوا د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د سپتمبر په 15 دی انډیپندنت سره په مرکه کې ویلي چې کچره تحریک طالبان پاکستان تشدد پریږدي د ریاست واک اومني او د پاکستان اساسي قانون ته جمن پاتې شي نو حکومت ورته په افوا ورکولو غور کولی شي. لدی وړاندې ولسمشر عارف الوی هم په یو مرکه کې ورته خبره کړې وه. په دغه اړه د پیښور پوهنتون استاد او شنون کې ډاکټر عرفان اشرف وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د راتګ نو وروستو د تحریک طالبان پاکستان په زرګونو وسلوال خوشی شوي دي چې د پاکستان لپاره امنیتي چیلنجونه رامنځته کړي دي. د نوموړي په وینا پاکستان غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان سره د روغې جوړې لپاره یو لار پیدا کړي، خو دغه کار تر سره کول به آسان نه وي.
دا درې جیلونه سمات شو نو د اسټیمیټ مطابق دنه دوه نه درو زره پرې صرف د ټي ټي پی سکوم د تحریک طالبان سکوم قیدیانو هغه هم رها شو. نو کله صدا التنا د دې جیلونه مات کړو یا رخلاص شو یا طالبانو اجازه ورکړله ستاسو زی نو پاکستان ته دا خدشه پیدا شو. دا بو اوس ټي ټي پی د پښتونخوا سیمه کې او افغانستان سره سکوم د بلوچستان هغه لګیدلی بارډرز دې کې بو بیا یو ځل چارې پیل شي او هغه وشو نو پاکستان سټیټ غواړي چې هغه ټي ټي پی سره خېړې کې وسطي او هغه ته عام مافي ورکی او دغه په بنیاد کوشش وکي کوم ټي ټي پي دا اغي پاکستان فورسز باندې بریدونه نه کوي.
د یادمن وردا چروان کال د جولای په میاشت کې د ملګرو ملتونو لخوا امنیتی کونسل ته وړاندې شوی یو راپور کې هم ویل شوی چې تحریک طالبان پاکستان د سمګلینګ او پیسو لپاره د خلکو د تختولو د لارې خپل مالی سرچینې قوی کړې دي او د پولي دی خوایې د بریدونو ګواخ راولاړ کړي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو اوري نن د خیبر پختونخوا د روغتیا څانګې د مردان او جنوبي وزیرستان نه په غیر د صوبې په ټولو ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین پیل کړی دی. چارواکي وایي په دغه کمپاین کې به شاوخوا 18 لکه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. دوی زیاتوي چې د کمپاین هلې ځلې به په پېښور او خیبر کې 15 ورځې او پاتې ضلعو کې 3 ورځې دوام لري. نور معلومات د شبیر احمد جان په ریپورت کې.
خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط مشال لیړو ته ویل چې د صوبې په 3 ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین د نن نه پیل شو او دغه نه علاوه د کرونا احتیاطي لارښوونو باندې به هم پوره پوره عمل درآمد کول شي او د پولیو ضد څاڅکي ورکونکو ټیمونو ته پوره پوره سکیورټي ورکړل شوې ده.
یہ کمپین جو ہے 33 اضلاع میں شروع ہو رہی ہے جبکہ مردان میں یہ کمپین 20 سے سٹارٹ ہوگی اور
دا کمپین نن نه د صوبې په 3 ضلعو کې پیل شو. ولی مردان کے بعد شلمنا اور جنوبی وزیرستان کے بعد 28 سپتمبر نہ پھیلے گی. ترسو چې د کیسونا خبر ده نو ټول پاکستان کې د پولیو اته کیسونا په 2021 کال کې رامخته شوې دي چې پکې خیبر پختونخوا او پنجاب صوبه کې یو یو، د سند صوبې نه دوا او د بلوچستان صوبې نه سلور دي. دغه شان خیبر پختونخوا کې دا وخت د پولیو وارس حواله سره د ټولو خطرناک سیمه جنوبی اضلاع دي او د دې کمپین د ټولو زیاتو توجه زموږ هم دغه سیمه باندې ده.
سیلی کمپین کا زیادہ تر فوکس جو ہے بائن لارج تو پورے صوبے کے اوپر ہے لیکن وہاں پر اسپیشل فوکس ہے.
دامنیت پاڑا دا پولیو پروگرام ویان امل خان دا آواز نہ ریکارڈ کولو پشرت مشال لیڑو تو ویل چے دا دیر شوزرنا سیوا تربیہ شوی ٹیمونا با لارو کسو کے کور پا کور گرزی بسون اڈو اسپتالون او دا صحت بنیادی مرکزون کے بہم دی ماشومانو تا دا پولیو زد ساس کی پر کوی. دی وای ٹول صبح کے ترسالوی غزرا پولیس اہلکاران با دوی سرا گرزی دا پامل دا چروان کال 2020 کے ہم دا خیبر پختونخوا مردان پیخور جنوبی وزیرستان او کرک کے وسلوالو پولیو ساس کی ورکمون کی ٹیمونا پنہ کھکڑی ہو چپک پولیس اہلکاران وجرے شوی ولی د پولیو ساس کے ورکون کے زنانہ اور نرنا اہلکاران محفوظ ہو. د پولیو ضد کمپین کے پاکستان کے تردے دمہ د سرکاری شمیرو ترمخا د اویا سخزیات کسان وسلوالو پڈز وجلی چپا کے پولیس اہلکاران د پولیو ضد ساس کے ورکون کی نرنا اور زنانہ د صحت محکمے اہلکاران ہم شامل دی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال تا غوگونی سی او لروانو چارو زان خبر کلی.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن دوه وفاقي وزیرانو ته په دې بنیاد د نوټس ورکولو فیصله کړې ده چې د دې کمیشن خلاف یې سپکې خبرې کړې دي. وفاقي وزیرانو فواد چودري او د ریلوي وزیر اعظم سواتی په مبینه توګه په الیکشن کمیشن د جانبداري او په سیاست کې د ښکېل کېدو تور لګولې وو. نور تفصیل ملیحه امیرزاده په دې رپورت کې راکوي.
تیرے انہیں دا سینٹ دا قائمہ کمیٹے پا غنڈ کے چھ دا الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں نو استعمال پاڑا را بلل شے ہوا. دا ریلوے وفاقی وزیر اعظم سواتی پر الیکشن کمیشن دا پیسو اخستو طور پورے کر او وی ویل چھ پا حیوات کے دا جمہوریت دا تباہ کولو ذمہ وار دا غا ادارہ دا. اعظم سواتی ترغی روس تا دا خبر اکڑے چھ تیرے انہیں الیکشن کمیشن دا 2023 پا راتلون کو انتخاباتو کی دا الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال دا او دیرش تحفظات پا بنیاد رد کر او خپل رپورٹ یہ دا سینٹ قائمہ کمیٹے تا وڑاندے کر. پا رپورٹ کے ویل چھو چھ دا غا مشین دا غلو مخه نشی نیولی، د بیلټ پیپر یا د ووټ تک کاغذ رازداری نشی یقیني کولی او نتیجه به هم اوزندوی. خو د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز د سپتمبر په 10 رسنو ته ویل د دغو ماشینونو لاله په ټټولو اسانه طریقه رایا چول کېدی شي او نشی هک کېدی. د طریق انصاف حکومت د روان کال د فروری په 22 الیکټرونیک ووټنګ مشين جوړ کړو او د اگست په 9 وزیر اعظم عمران خان مخې ته ازموینه وشوه. د شبلی فراز په خبره دا وخت په پاکستان کې تر 3 لک زیات ماشینونه جوړ شوي او په یو ماشین د 20000 نه تر 15000 پورې خرچه راځي. د سپتمبر په 10 سواتی د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري او د پارلماني امور لپاره د وزیر اعظم صلاحکار بابر روان سره په اسلام آباد کې په ګډه خبري هونډه کې ویل چې حکومت د ټکنالوژي ټیکنالوژي لاله د شفافو انتخاباتو لپاره کوششونه کوي، خو الیکشن کمیشن له اپوزیشن سره یو ځای د یو فریق په توګه مخې ته راغلی دی.
وہ طریقے کار اختیار کریں، وہ ٹیکنالوجی لے کے آئیں، یہ آپ کا ثواب دید ہے. سنگ میل جو ہے ہم الیکشن کمیشن کے ذریعے اس ملک میں انتخابی اصلاحات لا کر لانا چاہتے ہیں، اور آج حالت یہ ہے کہ وہ بحثیت فریق کے ہمارے مقابل آ چکے ہیں.
په خبری غونډه کې فواد چودھری ویل چې د الیکشن کمیشن کردار نور متنازع شوی او د شفاف انتخاباتو اهلیت نه لري، نو پکار ده چې چیف الیکشن کمیشنر استعفا ورکړي.
اگر آپ نے الیکشن کروانا ہے اور ملک کی ساری سب سے بڑی سیاسی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے، تو اس کا جو قدرتی طور کے اوپر جو رد عمل ہونا چاہیے وہ تو یہ ہونا چاہیے کہ چیف الیکشن کمشنر ریزائن کر
دیں. دا الیکشن کمیشن تر سنگ اپوزیشن گندو نہ ہم دا الیکٹرانک ووٹنگ مشینونو په حق کینه دی او پدې اړه د تحفظاتو اظهار کوي. اپوزیشن گندو نہ تور لگوي چې حکومت الیکٹرانک ووٹنگ مشین راوستو په ذریعہ پر راتلونکو انتخاباتو کې درغلي کول غواړي. دوی تور لگوي چې د 2013 په انتخاباتو کې د درغلي لالاره د تحریک انصاف حکومت واکمن شوی، خو حکومت او د پاکستان انتخاباتي کمیشن دغه تورونه ردوي. په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون غړي احسن اقبال د سپتمبر 14 مشال ریډیو ته ټول اپوزیشن ګوندونه په دې متفق دي چې د هیواد انتخاباتي کمیشن د ازادۍ لپاره به په یو ځای مؤثر کردار ادا کوي.
پاکستان میں پے در پے ایک ایک ادارے کو
په پاکستان کې په بیا بیا ټول ادارې له بهترامۍ سره کمزوري کول روان دي. پر الیکشن کمیشن چې اوس حکومت سرګند حمله وکړه، له هغې نه صفا سرګندېږي چې هغوی د خپل خوخي قوانین په راوستو سره راتلونکي انتخابات غلا کول غواړي. مونږ د دې غندنه کوو. مونږ په پارلمان کې هم دا خبره راپورته کړې ده. مونږ به د حکومت هر قسم مقابله کوو او د قومي ادارو د آئینی ازادۍ دفاع وکړو. مونږ دا فکر کوو چې الیکترونیک ووټنګ مشين هم د حکومت د الیکترونیک داندلې یو سکیم دی. خپل په یورپ کې تقریبا ټول هیواد د الیکٹرانک ووٹنگ مشین سسٹم رد کړی دی. هغه ویلي دی چې په دې کې د رائے ورکونکو رازداری نه وي. د دې ترڅنګ دا مشین هک کیدی او پکې لاسوهنه کیدی شي.
په پاکستان کې د فری اینڈ فیر الیکشن نیٹورک یا فافین په نوم د انتخاباتو د شفافیت د سار ادارې په خوانی مشر سرور باری مشال ریډیو ته ویل، د 2019 کال د الیکشن ایکټ لمخه سپریم کورٹ په الیکشن کمیشن دا لازم ګرځولې و چې د الیکټرونیک ووټنګ مشین او د ای ووټنګ طریقې کار لازمي ولو وروسته د عملی کولو لپاره به ګامونه پورته کړي. نوموړي ویل تر هغې درې کاله وروسته تر 500 زیات ضمني انتخاباتو شول، خو الیکشن کمیشن پکې هیڅ آزموینه ونه کړه او د بهر ملکی پاکستانیانو ترڅنګ په هیواد کې دننه هم پاکستانی وګړي له الیکټرونیک ووټنګ مشین او ای ووټنګ نه محروم وساتل شول. خو نوموړي وایي حکومت ته د الیکشن کمیشن خلاف داسې رویه او وفاقي وزیرانو ته نامهذب ژبه استعمالول نه پکار.
ظاهر ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے،
ظاهر ده دا خو ممکن نه ده چې د پی ٹی آئی حکومت په خپل طریقہ الیکٹرانک ووټنگ مشین یا ای وی ایم نافذ کړي. مخالف ګوندونه وایي چې په تیرو انتخاباتو کې درغلي شوی و، نو ځکه وایي له حکومت سره هیڅ قسم مذاکرات نه کوو. نو هغوی دغه وړاندیز بالکل مسترد کړ. الیکشن کمیشن د دې پر ځای چې له قانون سره سم یې پیشرفت کړی وي، د اپوزیشن په شان ای وی ایم یې رد کړ. نو زما په فکر په دې کې د الیکشن کمیشن او د مخالفو ګوندونو پوزیشن یو ښکاري. پی ټی آی ډیر زور راوستل شروع کړل چې داسې ورته نه پکار. نو تاسو وکتل چې د سینټ په یو ذیلی کمیټۍ کې هنګامه وشوه او اعظم سواتی صاحب د الیکشن کمیشن خلاف داسې ژبه استعمال کړه چې باید نه یې وکړي. تر هغې وروسته دغه معاملې زور نیولې دی.
په پیښور کې د الیکشن کمیشن یو چارواکي سہیل احمد مشال ریډیو ته ویل چې وفاقي وزیرانو ته د نوټسو ملاوېدو وروسته به الیکشن کمیشن له قانون سره سم داغوی خلاف کاروایی کوي او داغوی د جواب ورکولو وروسته به خپله فیصله اوروي.
سپریم کورټ ته سټیټس ته دغه رنګ د الیکشن کمیشن اف پاکستان هم سټیټس ته، نو دا په دې بنیاد باندې چې کوم هغه پروسیډینګ وشي، نوټس ملاو شي، نو نوټس به باقاعده لکه څنګه چې جواب عدالت کې نور کسان جمع کوي لکه چاته چې ملاو شي نوټس، نو هم هغه رنګ باندې باندې د خپل نوټس جواب جمع کوي. نو هغه نه بعد به بیا الیکشن کمیشن ګوري چې هغه جواب سټیسفیکټری دی یا د هغه څه کمی زیاتی دی، قانون مطابق به بیا په هغه باندې مخکې کاروایی کیږي.
د پاکستان الیکشن کمیشن دوه وفاقي وزیرانو ته د نوټس لیږلو علاوه له پیمرا نه هم ریکارډ غوښتي چې د قائمه کمیټه د غونډې ټول ریکارډینګ دی ورته وړاندې کړل شي. د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د الیکټرونیک ووټنګ مشین استعمالولو تجربې شوي دي. په دې کې هند، استونیا، امریکا، نمیبیا او فلیپینز شامل دي. په دې کې په استونیا کې اوس هم د الیکټرونیک ووټنګ مشین لاره رائے اچول کیږي.
مشال رادیو لتا سره ده، په هر غړې هر لحظه
او هر شبک
مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري په پیښور کې د مسپخین 2:30 بجې شوې دي. ملیحه امیرزاده به درته د مهمو خبرونو لنډي زوړان دکړي.
پاکستان ویلی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روسیې سرګندونې د هغې نږدې همکارۍ سره زمینې دي چې دواړو هیوادونو په تېرو کلونو کې لرله. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتني بلینکن په افغانستان کې د طالبانو کنټرول ترلاسه کولو په اړه روان و. کانګرس ته د وینا پر مهال ویلیو چې امریکا به په راتلونکو کلونو کې له پاکستان سره خپلو اړیکو ته کتنه کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان عاصم افتخار احمد پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې پاکستان په افغانستان کې د القاعده د اصلي رهبرۍ تعقیبولو په برخه کې مهم رول لوبولی کوم چې د نړیوال لا فصلی هدف وو. دا خبر پښتونخوا د کوز دیر په تور منګدره کې د دوو ډلو ترمنځ د ډسو په تبادله کې نه کسان و او نور شاوخوا شل کسان زخمیان دي. پولیسو او د ریسکیو یو دوه چارواکو مشال ویډیو کې ویلي چې پرون ماسخوتن د تور منګ په یوه جنازهګاه کې دوه مخالفو ډلو په یو بل ناتاره ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې دغه مرګ ژوب له مخې ته راغله. په بلوچستان اسمبلی کې د واکمن ګوند د 1400 غړو لخوا د صوبې د اعلی وزیر خلاف د عدم اعتماد تحریک راوستو وروسته د سیاسي هلې ځلې پیل شوې. د سپتمبر په 1400 د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک د اسمبلی دفتر ته وړاندې کېدو وروسته د واکمن بلوچستان عوامي ګوند ناراض غړو له هیڅ په اختلاف سره د ودرېدو ویلي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې به کله په اسمبلی کې بحث کیږي. د شمالي وزیرستان رزمک پوزی کیمپ سره نږدې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په ډزو کې دوه وسلوال وژل شوي او د پوځ یو کیپټن ټپي شوی. یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي مشال ویډیو ته د نمونو په شرط ویلي چې پرون له رزمک کیمپ سره نږدې د وسلوالو او امنیتي سرتېرو ترمنځ ډزې شوې دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا وسلوالو د میر علي په روغتون بیګا ډزې کړې دي. امنیتي چارواکي وایي چې په هغه برید کې د یو امنیتي سرتېر په ګډون دوه اوسي وګړي ټپیان شوي. د تحریک طالبان پاکستان محمد خراسانی د حملې ذمہواری منلی او د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف په افغانستان کې په اقتصادي وضعیت ژور اندېښنه څرګنده کړې او خبرداری ورکړې چې په افغانستان د طالبانو کنټرول یو میاشتو څخه هېواد له بشري ناورین سره مخامخ دی.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې ملیحه امیرزاده درته وړاندې کړل. اوریدونکو اوس وخت شوه دی د دې غړې د لومبي 19 پروګرام مشال آنلاین. د دې پروګرام کوربا بشیر ګواخ دی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
مینو سلامونه. نن په مشال آنلاین خبرونه کې پر ویدا سي موضوع خبرې کوو چې د خبريال په توګه ورسره زموږ ډېر سروکار وي او د بیان ازادي سره تړاو لري. دا موضوع د فیک نیوز یا جعلي خبرونو او همدارس د ډس انفورمیشن یا د غلطو او بې لارې کوونکو معلوماتو ده. زه بشیر ګواخم. کومو دا پروګرام تر پای واوریدو نو پر دې به پوه شئ چې څنګه ځان له فیک نیوز او ډس انفورمیشن څخه ساتلې او د نور خبروي مخنیوي کولای شئ. نو په خبرونه بسم الله کو تاسو را سره اوسئ. فیک نیوز یا جعلی خبر او ډس انفورمیشن یا غلط معلومات خبرول په قصدي ډول هم کیږي او د ناخبری لامل هم. نو د دې لپاره چې تاسو د یو خبر د حقیقت په اړه ښه پریکړه وکړی شئ نو پر فیک نیوز او ډس انفورمیشن په هدل ضروری دي. د دې لپاره به ځینې مثالونه ته مخه کړو. د مې په 28مه یو خبر راغی چې سعودي عرب د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې دا کال 15000 کسان حج ته پریدي چې 15000 به بهرنیان او 15000 به سعودیان وي. همدارز حج ته ورتلونکو بعد خاصو کمپنیو واکسین لګوي. دا خبر پر سوشل میډیا او پاکستانی ټلویزیون چینلونو د بریکینګ نیوز یا تازه خبر په توګه خبر زور کې وچلید.
اور ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے. سعودی عرب کا غیر ملکیوں کو حج کی اجازت دینے کا فیصلہ سامنے آیا ہے. سعودی عرب نے پاکستان سمیت دنیا بھر سے 60,000 عازمین حج کو حجاز مقدس آنے کی اجازت دے دی ہے.
خو حقیقت دا سے نو دا پاکستان دا مذہبی چارو وزیر مجبور شو دا دی غلط و معلوماتو دا مخنیوی لپارا یو ویډیو خبر کړی او پکې وایي چې دا د سعودي عرب د صحت وزارت وړاندیزونه دي او د حکومت حتمی پریکړه نه ده.
میری سعودي وزیر حج جو عمره کے ساتھ بات ہو گئی ہے اور جو خبر زیر گردش ہے وہ سعودی وزارت صحت کی سفارشات ہیں اور اس پہ ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا.
تاسو د بیان ازادۍ پاړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
بالکل اوریدونکو دا د مشال ریډیو مشال آنلاین خبرونه ده. زه ستاسو کوربا بشیر گواهی مونن پر جالی خبرونو بحث کوو چې ځینی خلک د بیان ازادۍ له حق په ګټه اخیستو خبروي خو بیرته د بیان ازادۍ مری تی زندګی زکه چې جالی خبر او غلط معلومات بیلاری کون کیوي. جالی خبرونه د مشهور کسانو یا د انګریزانو خبره سلیبریټیز په اړه ډیر وی. خلک پر فیسبوک او نورو ټلویزیونو رسنیو د خپل ځان یا خپل پانی مشهورولو لپاره هی خون کی خبرونه ډیر اچوي. کله د شاهرخ خان د موټر د ټکر خبرونه تاسو کې شې لیدلې وی او کله دا هم تاسو بلی دلی وی چې وای ګل پانی د کوم عرب سره واده وکړ او کله خو تر دې حد خبره لاړه شي چې د فلمی ستوري د مرګ خبر تیر کړي. اوریدونکو دا د پښتو فلمونو اداکار جانگیر خان دی چې په یو فلم کې په ډزو مړ کیږي. خو تیر هفته ځینو خلکو د دې ویډیو وروستۍ برخې پر فیسبوک خپرې کړې او ورسې لیکل چې دا مشهور هنرمند د ګاډي په ټکر کې وفات شو. د خلکو د بخښنې دعاګانې نوې خلاصې چې جانگیر خان دی وی ویډیو په خپرولو سره دا رد کړه.
مالو خندا برازي په دې خبره چې ډېر خلک وایي چې بڑا راجوندې شو. خو خیر دا مرگ دا آواز یا دا مرگ دا خبر دا زما دا پاڑا بین علیزل نده دا مخیب دا سی ما سر شروع دا دری دل خلق کردی دا سی
مشال آنلائن
دا بیان ازادی پا اڑا بحث هر اونه لمشال راڈیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعه پر ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو مشال آنلاین خبرونه د مشال رادیو پر موبایل اپ او ویب سټ هم اوریدلی شي. زه یې کوربا بشیر گواخیم او د جالي خبرونو په اړه خپل بحث ته دوام ورکو. تاسو ته ښایي تر اوسه اندازه شوی وي چې جالي خبرونه پر ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا ډیر زیات خپرېږي. د دې یو وجه دا ده چې هر څوک پر انټرنیټ شیان خبرولی شي او د خبری ادارې په شان له ایډیټ یا سمون نه تیریږي. په بل معنا اکثره خلک د خپل سر د پاسه ایډیټر نه لري چې نشرونکي شیان یې لومړی وګوري او بیا ورته د خبرولو اجازه ورکړي. ټیکنالوژي پو او په پاکستان کې د بولو بی په نامه د بیان ازادۍ لپاره کارکونکي وی ادارې مشر اسامه خلجه وایي د یو خبر د لیدو په وخت ځان قانع کړی چې د اعتبار وړ ادارې خپور کړی او کنه.
داسې خبره تاسو ګورئ کم کې چې ویب سایت نه یا سم د خبرونو والا چې کم چینل دی د غي ویب سایت ک نه نو بیا تاسو هغه خبر مخکې تصدیق وکړئ او ګورئ په ګوګل باندې سرچ کړئ چې دا رښتیا دی که غلط دی او چا باره کې خبرې تاسو هغه اکاونټ مو ګورئ. بل تاسو خبرونو کې دا وګورئ چې ون سایډر دی صرف د یو بنده خبر دا کم مختلف هر سایډ نه د خلکو چې د خبره پکې لیکل ده او اکثر دا سم کی چې تاسو اې د خبر تاریخ وګورئ نو اکثر دو درې کال زوړ چې د کم مواد یا ویب سایټ یا نیوز رپورت یا غچ د دوباره نه خلک په انټرنیټ باندې ولګي او خلکو ته داسې لګي چې دا اوس شوی دي او اکثر ویډیوګان او تصویرونه هم زاړه چې د خلک ولګي نو دغه خدا په کار دي چې موږ تصدیق کوو او بغیر تصدیق کولو داسې مواد مخکې مونږه شیر نه.
اسامه خلجه زتی چې فیسبوک، ټوئیټر او د سوشل میډیا نورې کمپنۍ د جعلی خبرونو مسله ډیره جدي اخلي او که پر چای خبرول ثابت شي هغه اکاونټ لمن زوړل کیږي. کته اوس ته مثلا پر فیسبوک یا ټوئیټر کم خبر جعلی ښکاری کول شي پوره یقین مو پوخ او بیا یې رپورت کړئ. کله چې تاسو یو څه رپورت کړئ نو د فیسبوک یا ټوئیټر انتظامیه ګوري که رښتیا هم جعلی خبر وو اغه خبر لري او پر خبرونکي اکاونټ بندیز لګیږي.
تاسو د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
او اوریدونکو دا د بیان ازادۍ په اړه د مشال ریډیو مشال آنلاین خبرونه ده. موږ به کې د بیان ازادۍ سره نیغ په نیغه تړاو لرونکي فیک نیوز یا جعلی خبرونو باندې بحث لرو. اوریدونکو، فیک نیوز یا جعلی خبرونه په پاکستان کې دومره لویه مسله ده چې د اطلاعاتو وزارت ورته د څارن لپاره پر ټویټر یو اکاونټ جوړ کړی دی. دا اکاونټ نږدې هر ورځ د جعلی خبرونو تصویرونه یا سکرین شاټونه خپروي او کوشش کوي چې د حکومت په اړه خلک معلومات غلط خپاره نه کړي. یو بل مسله چې حکومت ته ورپېښه ده، هغه د کورونا وایرس د ویکسینو په اړه بیلابیلې افواګانې دي. کدې شي په فیسبوک، ټویټر او یا هم پر بل ټولنیز رسنۍ مو ځینې خلک لیدلی وي چې د تصویرونو په فوټوشاپ کولو او ویډیو په ایډیټ کولو سره وایي چې واکسین سړی او میرمنې شنډوي، یا د خلکو ډی این ای معلوموي، او یا هم غربي هیوادونه له دې لارې کوښښ کوي چې د یو چپ په ذریعه د درېمې نړۍ د هیوادونو د وګړو څارنه وکړي. د خبر پختونخوا د عامې روغتیا د برخې مشر ډاکټر اکرام الله خان وایي د کورونا وایرس واکسین له ګڼو تحقیقاتو تیریږي او هیچا ته هم زیان نه رسوي. نوموړي مشال رډیو ته وویل چې د واکسینو په اړه هر قسم پروپاګنډا هیڅ منطق نه لري.
مونږ ته چې کوم واکسین راغلی دی، دا غي نوم دی ساينوفارم، د چین نه راغلی دی جی. نو چونکی دا یو نوی واکسین دی، نو د خلکو په زړه کې او په ذهنونو کې خدشات چې د سایډ افیکټس دي، نو داسې هیڅ خبره نشته. الحمدلله په چا کې هم داسې سایډ افیکټ نه دی راغلی. معمولی سایډ افیکټس چې کوم د کمپنۍ طرف راغلی دي، نو هغه چې کوم ځای کې دا واکسین ولګي، هغه ځای کې لږ شاند کې درد او بعضې خلکو کې تبدین، علاوه د دې نور سایډ افیکټ نشته. دا د دې دوه غټ سایډ افیکټس دي او هم ډیرو کمو خلکو ته کیږي. اوس کو واکسین باره کې مونږ وویو، نو د دې واکسین اوسه پورې تقریبا 70 میلیون ډوزز چې دي هغه مختلف ملکونو کې، د دنیا په 12 ملکونو کې خلکو ته لګېدلی دي. 70 میلیون شل 1 کروڑ خلکو ته دا لګېدلی دي، نو هیڅ قسم سایډ افیکټ نشته.
اوریدونکو، همدې سره له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه په همدې ځای پای ته رسوم. دا خبرونه د مشال ریډیو پر وړیا یا فری موبایل اپ هم اوریدلی شئ. د اونیزو خبرونو په ځای کې ولټوي درته راو بوزي، ملګرو سره هم شریک کړئ. اوس ما بشیر ګواخ ته اجازه راکړئ. خو وخت
اوریدونکو مشال آنلاین پروگرام مو اوریدو چې کوربه بشیر گواخو وس وخت شوې ده. د دې غړې د دویم 19 پروگرام روخانه مستقبل د دې پروگرام کوربه منور شاه ده. نورازی چوایورو
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. کیوی خواته د کمپیوټر او انټرنیټ لوجې په نړۍ کې لوی بدلون راغله، نو بلې خواته په تعلیم کې هم ګڼ شمیر داسې نوې څانګې او شوبې جوړې شوې چې وړاندې یې په حق لا ډېر کم خلک خبرو. په خوا به خلکو د ساينس نه علاوه هر څانګې ته آرټس ویل او په کې د زده کړو موقع هم محدود وي. او اوس واضح شوه چې د بشري علومو ټولو څانګو ته د انسان پوهنې ساينس ول کېږي او هنرونه او فنون په آرټس کې شامل دي. د آرټس لپاره په پېښور پوهنتون کې وجوده څانګه وا، خو په 2014 کال کې په اول وار په خیبر پښتونخوا صوبه کې د آرټس لپاره جدا کالج جوړ شو. د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د پښتونخوا کالج آف آرټس په نوم د دغه ادارې له مشر فضل ستار دورانی نه مو پوښتلی چې په دې کې کومې څانګې یا شوبې دي.
تاسو د شوبو ته پورته کوو، په شوبو کې موږ ترلاسه دوه قسمه ډیزاین ورکو. یو موږ ډیګري ورکو چې په فاین آرټس کې بیچلر آف فاین آرټس، او بل موږ ورکو چې په ډیزاین کې، ځکه چې اوس هایر ایجوکیشن لږ چینجز کړی دي او دا هغه تبدیلو د وجه نه چې دینو په خوا به ورته فاین آرټس وي ټولو ته آرټ او ډیزاین باندې، ته اوس ورته آرټ اینډ ډیزاین وي بیل بیل دي. نو موږ دغه دوه ډیګري ورکو، بیچلر آف ډیزاین، بیچلر آف فاین آرټس. او په دې کې موږ سره په فاین آرټس کې چیزې دي، پینټینګ دی، سکلپچر دی، مجسمه سازی ده، انځورګری ده، فوټوګرافي ده، اسٹیج اسٹڈیز دی، تھیٹر اسٹڈیز دی، پرفارمنگ آرٹس دی، فلم اسٹڈیز دی، فوک ہیریٹیج اینڈ لوکل کلچر دی. اور پر ڈیزائن کی جن سارا کمیونیکیشن ڈیزائن دے، ٹیکسٹائل ڈیزائن دے، فیشن ڈیزائن دے، انٹیریئر ڈیزائن دے، انڈسٹریل ڈیزائن دے،
فضل ستار دورانی وای روان کال په داخلو کې د تیر کال په نسبت زیات ځوانان داخلو ته ورغلي دا چې دوی د ځوانانو د اهلیت او د آرټس سره د هغوی د شوق ازموینه هم کوي او کسنګا نوموړي په دې حق ته وویل
او زمونږ انټرویوز کې کې خموږه زمونږ په جنرالي ونن صاحب کمپیوټرایز سیستم روان دی په ټول ملکونو کې په ټول لري دا داخلو کې او کمپیوټر مې رټلس جنریټ کې په هغه خلک راځي موږ ته 16 خلک راځي نو پاره کې 25 باندې خلک کې او 10 هم چې داخلا پسی جلدي نو څه کې داخله وړي موږ بیا اپټیټیوډ ټیسټ اخلو نو د ډاین ټیسټ اخلو سره موږ کمیونیکیشن سکلز دا ګروپ انټرویو کې او دا به پروسس باندې کوو زمونږ بیا چې دا کسان چې کمرې شي نو زمونږ ډیر ریګورس ډیر مشارکت ولا کار دی ځکه چې د دې یو کلاس چې دینه شپږ شپږ ګڼې ریکارډ یو ډرنګ کمپلیټ پیپنټ ما کمپلیټ کی ډیزاین ما کمپلیټ کی الو کلاس تک نی نو زمو فاونډیشن یې یو دې کال او د رومبی کال نه پس چې دینه دا استادان دوباره کی نو د سټوډنټ پروفایل مونږ لاندې کیدو دا غي په بیس باندې مونږ ډیسیژن اخلو چې دا یو سټوډنټ چې دی په ډیزاین کې انټرست دی او ډیزاین کې ویک دی او فاینانس کې خاله نو دا مونږ کیریر کونسلنګ له پوهې به ستاسو په دا فیل خاله ستاسو په دا فیل خاله
د پښتونخوا کالج اف آرټس د ډیزاین په آرکیټیکچر څنګه کې مو د یو استاد سنان احمد سره هم خبرې کړي او له هغه مو پوښتلي چې آرکیټیکچر څه ته وایي
زما لکه ډیټیل کې راکو هم دا داسې یو نوې چیز دی زموږ د پښتو سیمې کې ډیر کم متعارف کړی شوی دی په خو خدا او یو انجینرینګ بو نو خلکو وی د فرانکې انجینر دی کورونه جوړي دی بلډینګونه جوړي دی پولونه جوړي بیا د ټایم سره سره دا چلې چې بیا انجینرینګ مختلف ځایونو کې تقسیم شو نو آرکیټیکچر چې کوم فیلډ دی دا پیورلی یا د بدن چې سوچا دا آرسیسا تعلق ساتي چې کوم کورونا ډیزاین کو یا سنور صدا سيزونا چې کوم زموږ دا انسانانو نو سې دو لایک زیونه وی کاغذ پارکونو په والي سر دي کاغذ پلازو دا والي سر دي کاغذ کورونا دي کاغذ بلډینګونه دي یا هغه سيزونا چې کوم ډیزاین کړي کیږي یا جوړول کیږي سپیسیفیکلی د انسانانو لپاره دا وي د بلای د لپاره نو هغه د آرکیټیکچر شوبې سره تعلق ساتي یا د هر سيز نقشه جوړول کاغذ کور دا کاغذ پول دا کاغذ هر هغه سیس دا چې کم د انسان د استعمال لپاره دی نو هغه د آرکیټیکچر په شوبه کې راځي
د کور یا بلې کومې ودانۍ لپاره د نقشې جوړول یا آرکیټیکچر خلکو ته څه ګټه رسوي سنان احمد پرې حق له ویل
ورجی اول خدای سي چلو چې په خواز مکه ارزاني وي خلکو سره لوی لوی زینو اوس دا سي چلو شو چې د زمکه تناون راغون شول خارون آباد شول زمکه وړې شولې د زمکه قیمتونه ډیر شول خلقو ضرورتونه ډیر شول کال په کال باندې ځاتیږي خلک ځاتیږي نو مو سره سيزونه ډیر په کمپیکټ فارم کراله ډیر راغون شول نو د آرکیټیکټ ضرورت زکه راغی چې په ډیر کوډ کې ځای کې تاسو ته اړ ضرورتونه ملاو شي چې کوم په خامو په کانالو په دوه کانالو کې راګیرول اوس هغه ټول ضرورتونه تاسو په ډیر وړو کې ځای کې راغون کړی شي دا ټول ضرورتونه ترانا شو د هوا شواله د خلکو د تګ را تګ شول نو هم دا سيزونه دي چې د انسان د څومره ضرورتونه دي چې زموږ د بجلی استعمال کم شي زموږ د ګیس او استعمال کم شي په داسې طریقه باندې موږ د کور یخواله او ګرمواله برقراره وساتو چې کم کې انسانانو ته فائدہ وي
په آرکیټیکچر کې د داخلي د شرایطو او خرچې په اړه سنان احمد ویل دوی هڅه کوي چې د غزوانانو ته د شرایط زیات نه زیات نرم کړي
هر سټوډنټ چې چا انجینرینګ ویلې وي یا کم کس چې په میث کې لګ پاتې کړي شي چې هغه کم سم دومره علم وي چې انجینرینګ فیلډ کې څه شي یا انجینرینګ کې څه کړي کیږي یا دا غت لګوټي دومره سنس وي لګوټي پوهه وته وي چې د کور آبادی څه شي وي یا آرکیټیکچر څه شي یا انټیریر ډیزاین څه شي چې هغه ډراینګ کولی شي یا سکیچ کولی شي نو هغه ټول سټوډنټ ته راځي شي خو موږ دا سي سقید نه دی خو بچا باندې چې فلان کې دی راځي یا فلان کې دی نه راځي نو ټول ته لاري کولاو دي هر کس ته راځي دا غوې ته موقع مو ملاوي کې په دې کالج کې دا دغه خپل خو خوانې کوم شوبې ته دل غوړې نه غوې ته موقع باقي د خرچې خبره شو لاندې خرچ خو مردان یونیورسيټي کې په کوم زمونږ دا کالج دی پښتوفا درجه پاس نو د 2020 پورې زمونږ په فیس کې 50% سکالرشپ ته هر سټوډنټ ته نو دا فیس تقریبا جوړیږي 15,000 روپۍ
په اسلام آباد کې د فیشن ډیزاینینګ د شخصي کاروبار مالک او د پښتونخوا کالج اف آرټس استاد خلوت یوسفزی مشال ریډیو ته ویل په خوابه په دې زده کړو پسې خلک اکثر لاهور ته تلل اوس ورته نږدې دغه مقابله اسورغلی په کار دي چې ځوانان ترې ګټه پورته کوي
دا یو پروفیشنل خلک غشتل شي نو دا زمونږ د پاره ډېر خوش قسمته خبره ده او ډېر دا زمونږ د پاره ډېر خوشاله خبره چې زمونږ د سټوډنټس لپاره په خپل صوبه کې
داسیو اولنی آرٹ سکول لے چې پاره کې دی خپل لغ د آرټ چې کوم نه کریټیویټیز اکټیویټیز دی یا اغي چې کوم فن دی اگر اخکار کول شي بس زمونږ صرف زمونږ ته پکار دی چې مونږ دی ماشومان دا چې کوم فن دی دا پالیش
د استادانو ترڅنګ د یاد کالج د زنو زده کوونکو سره مهم خبرې کړي چې لوی لاندې د می ورسته یې اوریدل شي
د دیو نه پروخانه مستقبل خبرونه کې باور چې د مردان عبدالولی خان په هنتون کې د پښتونخوا کالج اف آرټس په نوم د آرټس لپاره د دې سبې اولنې کالج پرانستل شوی چې پکې ځوانان د فن او ډیزاین په بیلابلو څانګو کې اعلی تعلیم کولی شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه
په یاد کالج کې یو زده کوونکی منیب وای چې ځوان کولتا د خپلو صلاحیتونو او احساساتو د اظهار او ودې موقع په لاس ورغلی ده. په پښتونخوا کالج اف آرټس کې د کورونو د منظم کولو او اخکولي کولو څنګه یا انټیریئر ډیزاین زده کوونکې عائشه سلیم وای کورنۍ ورته اول په دې کې د داخلي اجازه نه ورکاوه خو اوس پرې سلا دی
هغه د طرف نه خو چې لکه دا ډیزاین لکه ما کاوه د جنکو د پاره لکه خانه له دوم راز هغه نه غواړي چې زموږ د جنکې د ډیزاینینګ او داسې سبق وای هغه دی وای چې بس یا د میډیکل ته لاړ شي او هغه کنه شي نو بس هغه نه بعد بیا نو باقي چې کوم فیلډ سي میډیکل ریلیټډ نو هغه ته لاړ شي نو بس زما لکه دا شوق او ډیزاینینګ ما ډیر زړه ته فورس کړ خیر دې زبر ډیزاینینګ وای ما زما لکه شوق پکې دې زما کې زبر مخکې شه ما
عائشہ سلیم وائی آرکیٹیکٹ د یو ودانی نقشہ جوړوي سیول انجینئر یې په هغه نقشہ جوړ کړی او انټیریئر ډیزاینر پکې د سامانونو کې خودلو او اندرونی ښکلا کار کوي چې هم د دغه زده کړې کړې وي
پله چې کوم دوه سمستر یې کنه هغه مونږ اوورال لکه د ډیزاین چې کوم بیسیکس دي هغه مونږ اوایو یې تا کو کنه چې لکه پله ز بسنګ یو سکیچ سبا پله سٹارټینګ هغه چې کوم ډیزاین چې کنه هغه یې تا کو او بیا اخري نه بعد هر یو څو خپل فیل سلیکټ کړئ ځان د پاره چې ز کوم فیل کې ډیر ځات لکه خایا ما نو زه پکې انټیریئر ډیزاین ته لاړم انټیریئر ډیزاین لکه بس دیس وای چې لکه د یو ایریا یو کور دی کنه دا غی ډیزاین بسنګ کو فل سکیرینګ به ورته سنگ کو پهل با کور سنگ ډیزاین کو دا غی پلان بسنګ جوړو غی چې کوم نقشې کنه هغه بسنګ جوړو بیا غی نه بعد هغه ډیزاین کو دی دا غی انټیریر او ایکسټیریر دواړه کل سکیرینګ پکې راځي هر څه پکې راځي
دا راز د پښتونخوا کالج اف آرټس مردان استاد سنان احمد وای دا شوبه په خاصه توګه د پښتنو جنکو لپاره ډیره ګټوره او اسانه ده
د جنکو په اوله سره غوډې زموږ د دارل ټول شوبو نه بهترینه شوبه ده دا چې یو جنې ماشومه زموږ یو پیغله چې کله دا سبا کوي نو ضروري نه ده چې هغه د پیسې د ګټنې لپاره د خپل کور د سپورټ کول لپاره د بهر ته وځي اوس فرست کام به یو داسې د هوال یو سټوډنټ دا ماشومه دا چې هغه ټیکسټایل ډیزاین یو کو یا یو کو فیشن ډیزاین یا انټیریئر ډیزاین کو نو دا چې هغه د خپل کور نه دا سیس کوي شي ځان ته دی یو وړوګه هم سیټ اپ کولو کې هم به شک د زنانو د پاره دی هغه سیزونه ډیزاین کوي به شک د زنانو ماشومان د پاره دی هغه سیس کوي نو دا چې زموږ پیرنو د پاره دا یو خفیل دی یو خدای دې زموږ په سیمه باندې دا سیس نشته دی نو که زموږ په سیمه زموږ د پیرلې زموږ د ماشومان چې نه کوي فیل تر اوځي نو یو خدای دا چې دا سیس ضرور نور خور شي د ټیچینګ مو عقیب هم ته ملوي شي باقی د خپل بزنسونو په کور نه څو د بزنس ډیر مو عقیب ملوي شي په کور کې بناست خپل سرویسز واغی پروواید کوي مارکیټ ته خپل چکم دغه پروډکټ هغه بو باسي
نو موړې ځوان کول تخپل پیغام کې وای
د دې فیلډ چې څومره نه درو د ډیزاین څومره شو بي دي کار آرکیټیکچر ډیزاین دی ک انټیریئر ډیزاین دی ک ټیکسټایل اور فیشن ډیزاین دی ک کمیونیکیشن ډیزاین دی ک پروډکټ ډیزاین دی دا ټول پر پښتون کاغذ لپاره خو لیکيږي د دې فیلډ سکوپ ډیر زیات دی او زموږ په علاقه چې دا مخکې نه دی راوړل شوی نو زموږ خلک نه خبر دي. زموږ د دې فیلډ یو خدای فائدہ دا چې دا په کور نه باندې سړی ځان ته روزګار کوي شي. دا یو سکل دی یو هنر ته زده کړل نو ضروري دی نه ته لاړ شي د بل کس نوکری دی وکړي. په سټوډنټ ټایم کې هغه سکل دی کې انټرنشپس وکړي له مختلف کسانو سره ټریننګ وکړي په هغه سټوډنټ دور کې او بیا چې کله یو سټوډنټ فارغ شي نو که فرض کړه هغه نوکری نه ملاویږي نو هغه ځان ته په کور کې همداسې شروع کوي شي هغه ځان ته یو خپل آفیس هم کولاوالی شي. دا ډیزاین د فیلډ څومره دی دا داسې نه دی چې په دې کې سړی یو بل ته د نوکری محتاج شي. په دې کې یو کس بالکل سیلف سپورټ کوي شي خپل فیملی سپورټ کوي شي خپل سټډیز پکې ایون سپورټ کوي شي. نو داسې بل سټوډنټس دي چې لګیا دي په سټډیز دوران کې هغه مختلف کارونه اخلي مختلف پروجیکټس اخلي او هغه خپل لګیا دي ماشاءالله کار کوي.
سنان احمد د مردان په عبدالولي خان په هنتون کې د پښتونخوا کالج آف آرټس استاد دی او دا نظر لري چې ځوانان دي د اعلاز دکړو نه وړاندې اول د ټولو شوبو معلومات ترلاسه کړي او د استادانو او تعلیم پوهانو مشوره دي هم واخلي. او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې روخانه مستقبل خبرونه سره ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه او وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202211212 او اوس خپل کوربه بنو شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
رزش به خلق نادی دچی سمرا